دغه ځواک تر فشار لاندې راوسته ده. په تیرو دوو کلونو کې چې اکثره نړیوال اساکر له افغانستان څخه وتلي دي، افغان امنیتي ځواکونو هڅه کړې چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه ډپ کړي.
قطعات کوماندو ما باید نرومنتر شوه.
زموږ کوماندو قطعات باید نور هم قوي شي، وسلې، مهمات او نوي وسایط ترلاسه کړي. په دې اړه کار روان دی او هغه څه چې د دوی اړتیاوي موږ یې آماده کوو.
و چیزی که ضرور است هم کار میشه برای قطعات کوماندوی ما.
خاص قطعات د افغانستان د 300,000 کسیز ملي اردو یو کوچنی برخه جوړوي، خو د غزواک په لږ تر لږه 80% نظامی عملیاتو کې ونډه لري. که څه هم چې پر خاصو قطعاتو د افغان حکومت اتکا ډیره ده، خو د هغه هیواد لپاره چې ګڼې مالی نیمګړتیاوې لري، د دغو ځواکونو تجهیز او اکمال آسان کار نه بریښي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 FM 3.15.
قدرمنو اوریدونکو، تاسې د شکیب دوست د آشنا تلویزیون د همکار چمتو کړی رپورټ واورېده، خو د موضوع په اړوند خبرې لا خلاصې نه دي. ډېرې خبرې نور هم پاتې دي چې له نیکه مرغه شکیب دوست موږ سره دی په سټډیو کې. پات خبرې به له هغې واورو. دوست صاحب، اول خو ستړی مشي او پوښتنه به مور سره غبرګه کړم، افغان حکومت ولې په خپلو خاصو قواوو ډېره پاملرنه کوي؟
نو شبه جانې، ډېره زیاته مننه. فکر کوم چې د افغانستان حکومت پر دغو قواوو باندې د اعتماد زیات کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس په ټوله کې د افغانستان حکومت د دغو ځواکونو له کړنو څخه، له فعالیتونو څخه او د اورپکۍ په وړاندې د وسلوال طالبانو او نورو ترهګرو په وړاندې د دوی د فعالیت ستاینه کوي. نو ځکه یې تصمیم نیولی دی چې د دغو ځواکونو شمیر زیات کړي. اوس 1,000 سرتیري په دغه قطعاتو کې فعالیت کوي او عملا په جګړو کې سهم لري، خو دوی غواړي چې دغه شمیر دوه چنده کړي او دغه قطعات چې اوس دي دوی دې په قلوردوپی او چوکاټ کې تنظیم کړي. له بلې خوا د دغه پلان پر اساس، کوم پلان چې د افغان حکومت د امنیتي پلان یادوي، یا څلور کلن امنیتي پلان یادوي، د دې پلان پر اساس به د افغانستان د اردو تعلیم او تجهیز هم ډیر شدت پیدا کړي او په دې اړه به نور ګامونه پورته شي. نو دغه ټول چې سره یو ځای کوي، نو لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت په پسرلي کې د طالبانو په وړاندې چې کومه جګړه دوی غواړي پر مخ بوزي، په دې اړه ترتیبات ډیر زیات نیول شوي دي او ولیدل شي چې د دغه قطعاتو په تجهیز سره به روان کال کې په امنیتي وضعیت کې څنګه تغییر راځي کنه.
مننه دوست صاحب. په پام کې ده چې یو لړ رتبه امریکایي هیات د افغانستان لیدنه وکړي، په دې اړه تازه جزئیات څه دي؟ تاسو په دې رپورټ باندې ډیر کار کړی او یو څه معلومات هم ډیر تر دې د ترغه چې اوریدونکو دا رپورټ واوریده.
بالکل، دا په امریکا کې د نوي حکومت له راتګ وروسته لمړی رتبه استازي دي چې ځي افغانستان څخه لیدنه کوي. البته دا د کانګرس غړي نه دي، دا د جمهور رئیس ترامپ د حکومت استازي دي چې ځي.
د څه مشخص شوی دي چې څوک ځي؟
تر اوسه پورې دغه کوم افراد چې په دغه هیات کې به شاملي نمونه اخیستل شوی نه دي، او د دغه هیات د سفر دقیقه نیټه هم معلومه نه ده چې دوی به کله ځي. خو ویل شوی دي چې دوی به په افغانستان کې د امریکا د مرستو په اړه او د امریکا او افغانستان د اړیکو په اړه له افغان لوري سره خبرې وکړي. همدارنګه دوی به د پاکستان، ایران او روسیې د دخالت پر موضوع هم خبرې وکړي. یعنی د افغانستان په چارو کې چې د روسیې، ایران او پاکستان دخالت یادیږي، په دې اړه به هم له افغان مقامات سره خبرې وکړي. ځینې سرچینې دا خبره تایید کړې ده او ویلي دي چې په دې اړه به پراخ بحثونه وکړي له افغان حکومت سره.
مننه دوست صاحب، کورم ودان چې د رپورټ پاتې جزئیات هم دا اوریدونکو سره شریک کړل.
ډیره زیاته مننه.
قدر مون اوریدونکو، خبرونه ته دوام ورکو. ایران، افغانستان او بخې ایران جمهور رئیس حسن روحانی او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سه‌شنبه په ورځ د سوریې او اقتصادي مسایلو په اړه له یو بل سره وکتل. په همدې لیدنه کې د سیمې په امنیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د روسیې د وسلو په پلور او د ایران د انرژۍ په سکتور د پانګې اچونې په اړه د موافقو خبرې هم وشوې. پاک لې پاموکي رپورټ.
ولادیمیر پوتین او حسن روحانی د کرملن په ماڼۍ کې د اقتصادي او سیاسي همکارۍ په اړه بحث وکړ. د منځنۍ ختیځ مسایل او د سوریې جګړه هم په بحث کې شامل و.
نهمین ملاقاتی چې با جناب علي دی،
زموږ نهایی مقصد په سیمه کې سوله او ثبات دی. زموږ د اړیکو انکشاف د بل اړخ پر ضد نه دی.
ما به ضرر کشور
ثالثی نه.
تحلیل کوونکی وایي څرنګه چې ایران په منځني ختیځ کې کم ملګری لري، نو له روسیې نه غواړي چې په منځني ختیځ کې ملاتړ وکړي.
For Rouhani it's important to get this support.
د روحاني لپاره په دې سیمه کې د روسیې ملاتړ ډیر مهم دی.
د روسیې دریز هغه وخت پر مخ ولاړ چې متحده ایالاتو د روسیې له جګړې نه پخه وایستله. دې کار روسیې ته اجازه ورکړله چې په سوریه کې یو یوازینی برلاسی لوبغاړی شي. د تیر کال په اګست کې روسیې د ایران له خاورې نه هوایي ماموریتونه پیل کړل چې د بشار الاسد رژیم په پښو ودروي. د دمشق ملاتړ روسیې ته ګټه وکړله.
پوتین له دې نه دا ګټه واخیستله چې د قدرت خلا چې د امریکا له وتلو نه راپیدا شوې وه ډکه کړي. هغه تل د قدرت له خلا نه ګټه اخلي.
له بل پلوه مسکو هیله من دی چې له امریکا سره د ډونالډ ټرمپ په اداره کې ښې اړیکې ولري، خو هغه د ایران خلاف سخت اقدامات غواړي.
په دې ستونزه ښایي بحث وشي. زه پوهیږم د ایران په رسنیو کې پرې کله ناکله بحث کیږي، خو زه پوهیږم چې د هغوی د اندېښنې لپاره خاص دلیل نشته.
روسیه له اسرائیل سره هم چې د ایران پوخ دښمن دی خپلې اړیکې پراخوي. دا هم د ایران لپاره د اندېښنې وړ خبره ده، خو د روسیې او ایران اصلي مقصد په منځني ختیځ کې د لویدیځ په تیره د امریکا د نفوذ کموالی دی.
روسیه او ایران په دې کې ډیر تکړه دي چې خپل اختلافات د خپل اصلي مقصد لپاره له نظره وغورځوي. هغوی دواړه په دې کې یو بل ته ضرورت لري.
له بل پلوه روحانی له روسیې سره د وسلو او انرژۍ په معامله کې شخصي ګټه هم لري، ځکه د مې په میاشت کې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو نه مخکې دا د هغه وروستی بهرنی سفر دی. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان او چین استازي د ګډو اقتصادي همکارۍ د پراختیا او د ترانزیتي لارو د جوړولو پر سر د بحث لپاره نن په کابل کې د یو کمربند او یو سرک پونوم په یو ورځني سیمینار کې خبرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په دغه کنفرانس کې ویلي چې د افغانستان جغرافیایي موقعیت ته په کتو دغه هیواد د سیمې د هیوادونو د نښلولو په برخه کې مهم رول لري، او ټینګار وکړ چې د سیاسي سیالیو پر ځای باید په سیمه کې اقتصادي سیالیو ته زیات ارزښت ورکړل شي. په موقع په دې اړه د خبریال لیمینیازی رالیګلی رپورټ ده.
د افغانستان او چین استازو د چهارشنبه په ورځ د ګډو اقتصادي همکاریو د پراختیا او د ترانزیتي لارو د جوړولو په موخه د یو کمربند او یو سرک په نوم یو ورځنی سیمینار پیل کړ. په دغه یو ورځنی سیمینار کې د ګډون او بحث لپاره له چین څخه یو شپږ کسیز حکومتي پلاوی کابل ته راغلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په دغه سیمینار کې د وینا پر مهال وویل چې د سیمې د هیوادونو د نښلولو او د سوداګرۍ د پراختیا په موخه د ترانزیتي لارو جوړول د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري. ښاغلی کرزي وویل
د چین او افغانستان ترمنځ د آزاد سوداګرۍ او د کابل او رومچی ترمنځ د مستقیمو پروازونو بیا پیل دوه ښه مثالونه دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او همداشان د یو کمربند او یو سرک د ابتکار د عملی کېدو په برخه کې ګټور ثابتېدلی شي.
خغلی کرزی د قراز وویل د افغانستان جغرافیایي موقعیت د سیمه د هیوادونو په نخلولو کې اساسي رول لوبولی شي. افغان چارواکي وایي چې په سیمه کې د لوی اقتصادي پروژو عملی کول د ټولو هیوادونو په ګټه دی، او تل ټینګار کړی چې د سیمه هیوادونه باید د سیاسي سیالیو پر ځای اقتصادي سیالیو ته زیات ارزښت ورکړي. دغه سیمینار د آسیا زړه هیوادونو یا د استانبول د پروسې او اریکا په کانفرانس کې د افغانستان او چین هیوادونو د شوو ژمنو د عملي کولو لپاره په کابل کې جوړ شوی و. د دغه سیمینار اصلي موخې د سیمې د هیوادونو په کچه د اتصال رامنځته کیدل، د سوداګریزو فعالیتونو ډیریدل، پانګونه او د هیوادونو د وګړو ترمنځ د اړیکو پراخیدل دي. په کابل کې د چین سفیر یوجینګ د سیمینار ګډونوالو ته وویل چې افغانستان د یو کمربند او یو سرک په ابتکار کې د چین هیواد مهم شریک ګڼل کیږي، او زیاته کړه چې په دې برخه کې د دواړو هیوادونو حکومتونه د نظر یووالی لري. ښاغلی یوجینګ وویل
موږ په دې باور یو چې موږ د ګډ کار لپاره ډېرې زمینې لرو تر څو یو ځای سره کار وکړو. دا د دې سیمینار اساسي هدف دی او په راتلونکو کلونو کې به زموږ حکومت ستاسو له حکومت سره د اتصال پر زیات شمیر پروژو چې پکې به د لویو لارو او ریل ګاډي پټلۍ جوړول، د معلوماتو شریکول او همدارنګه د دواړو هیوادونو د اوسیدونکو ترمنځ د اړیکو پراخول شامل دي په ګډه کار وکړي.
په دې سیمینار کې چې د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو لخوا جوړ شوی و، د چینایي پلاوي سربیره د منځنۍ آسیا د هیوادونو ډیپلوماتانو او د اقتصادي او تجارتي چارو متخصصینو هم پکې ګډون کړی و.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
زمونږ غږ د واشنگتن اوري. دینی عالمان وی خلک د اسلام رسالت لمخې مکلف دي چې خپل ماشومان ته د روغتیا په خاطر د ګزن ضد واکسین تطبیق کړي. دوی هغه خبرې بیا اساسه بولي چې ګنې واکسین ماشومان ته زیان رسوي. په خوست کې د امریکا غږ خبریال ابراهیم رحیمی له دینی عالم محمد عارف سره مرکه کړې او په سر کې د ګزن ضد واکسین د جواز په اړه ترې پوښتلې دي.
لکه واکسین د ګوزان په مورید چې د علاج لپاره استعمالیږي چې یو ماشومانو ته د ګوزان څخه د خاصې حد په برخه کې کار په کار راځي. همدارنګ وینه حرامه ده، مګر ډاکټران دی وایي انسان وینه وبسي بل انسان ته د امارک د بچاو په خاطر د خاصې حد په خاطر ور اچوي. نو مفتیانو، علما کرامو، فقهاو دغه ته د رواوالي جواز ورکړی دی. واکسینو د لپاره هم په افغانستان کې کانفرنسونه، نړیوال کانفرنسونه شوي دي چې هغو په برخه کې فتواوي صدر شوي دي. فتواوي موجود دي چې دا شونه رووالی لري، جواز ترلاسه کړی دی. نو بنا ان موږ د الهي احکاماتو، د نصوصو په رڼا کې، د نبوي احادیثو په رڼا کې ویلی شو چې واکسین حلال دی، استعمال جواز لري. او د دومره علماو، د دومره د فتواو باوجود بیا هم چې څوک د خپل اولادونو په برخه کې سستی کوي، نو مناسب نه دی چې خپل د اولادونو د تربیت په برخه کې، د خصيحت په برخه کې مونږ ډیره توجه وکړو. ځکه چې پیغمبر علیه السلام احادیث مبارک ته چې اطهور شطر الایمان، صفائی د ایمان برخه ده. مونږ دین واقعیا تیب دی، په هر برخه کې چړنې کړې دي، په هر برخه کې تحقیقات موجود دي.
مولوی صاحب، د افغانستان په ځینو سیمو کې د پولیو د واکسین په ارتباط خلکو ته یو ډول منفی ذهنیت ورکړل شوی دی. د دغه ستونزو د حل لپاره د دینی علماو رول څه دی؟
علماو په خپل وخت، خپل زمان، ټول مسولیتونه حتی لوسه ادا کړی دي. او دا چې اوراجنه د مو چاته د تکلیف رسوي، د ستونزو ور برخه کوي، په دغه برخه کې خه قابل ډاکټرانو شته او خه قابل تجربه کار علماي کرام شته، مفتيون شته. هغه دغه ټول اړخونو ته، ټول برخو ته توجه کړی دی. الله تعالی په قران عظیم شان کې فرمایي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها. انسان نه دی مکلف مگر د خپل وس دی، توان په اندازه. همداسې په بل ځای کې قران عظیم شان کې الله تعالی فرمایي چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. څوک چې چا دی مرګ نه وژغورلو، د ژوند دی باچ کړلو، داسې الله تعالی ور باندې خوشحالیږي لکه ټولې دنیا مخلوقات چې د مرګ څخه ژغورلې وي.
په خپل عام خلک، د خپل ماشومانو د سالم روغتیا لپاره څومره مسؤلیت او مکلفیت لري؟ البته د اسلام له نظره،
د اسلام له نظره هر څوک کولای شي چې په خپل برخه کې، د خپل اولادونو هم د صحت په برخه کې ورجنه دي، مو دغه دوی ته توجه وکي، او هم د علم په برخه کې، هم د دوی ارتلون کې د خاصې خط، د ښه ژوند او د ښه علم، د ښه پرمختګ په برخه کې، ترڅو د اسلام د سپیڅلي مقدساتو طبقاتو سره، د شریعت نبوي حدیث طبقاتو سره د ارتلون کې د هر نگانه خوندي او تضمین شوی وي.
ډیر زیاته مننه مولوی صاحب محترم.
تاسو نه هم مننه کوم چې موږ خپل نظریات مو دی ولسونو سره، د افغانستان مظلوم ولس سره شریک کړل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.5، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
بلخ کې یو شمیر ځوانانو په لری پرتو سیمو کې د راځي چې سبق وایو په نامه په ښوونځیو کې د ماشومانو د شاملولو کمپاین پیل کړ. پاکلای د ګلرحیم نیازمند رپورټ په ګډه اورو.
اندیکړی خبري خو انزي بلو روان شو فخر د
بلخ کې یو شمیر ځوانان و هغه وخت په کلو کې د راځي چې سبق وایو کمپاین پیل کړ چې د دغه ولایت په زینو ولسوالیو کې یو شمیر وسلوالو کسان او د غوي طرفدارو په جماعتونو کې ویناوي کړی وي چې باید خلک ځامن او لونی خوانځي او تاونه لیږي. د کمپاین پیل کوونکی ځوان لاجمیر افغانزی وایي چې دوی دغه کمپاین یوازې په چاربولک پورې نه محدودوي، بلکې د بلخ په ټولو هغو ولسوالیو کې به د ماشومانو کورنۍ وهڅوي چې وسلوال طالبان پکې هم حاکم دي او ماشومان ښوونځیو ته نه راځي. هغه وایي چې له دوی سره په دغه کمپاین کې د بلخ ادبي خوځښت او یو شمیر نورو مدني ټولنو هم برخه اخیستې او اوږه پر اوږه کار کوي چې خلک خپل اولادونه ښوونځیو ته ولیږي. لاجمیر افغانزی د دغه کمپاین په هغه غونډه کې چې د چاربولک په ولسوالۍ کې جوړه کړې وه داسې وویل:
د بلخ ولایت په لرو پرتو سیمو کې مکاتب چې کله موږ نږدې نه وکتل ډېر زیات مشکلات پکې موجود دي. مسلکي معلمین پکې کم دي. خود دغه مشکلاتو سره سره یو ستر مشکل بل چې موږ ته په ګوته شو هغه دا و چې د شاګردانو نه تلل مکتب ته، دا د ټولو نه ستر مشکل موږ ته ښکاره شو. نو د دې کمپاین هدف هم همدغه ده چې موږ څنګه وکولای شو د خپل ماشومان ښوونځیو ته ولیږو، مدرسو ته ولیږو، تر څو تعلیم وکړي او راتلونکی روښانه شي.
په مزار شریف کې د بلخ ادبي خوځښت مسؤل ذبیح الله احساس چې خلکو ته یې ننګوونکې خبرې وکړې ویل چې د دوی په سیمه کې خلک په کلینیکونو کې ښځینه ډاکټرانې غواړي خو خپلې لوڼې ښوونځي ته نه لیږي، نو ښځینه ډاکټرانې به له کومه شي؟
که زما خور زما مور مریضه وي او تاسو ډاکټر ته بوځئ، آیا تاسو غواړئ چې یو نر ډاکټر دا معاینه کړي؟ نه غواړئ، یو هم نه غواړئ، ولا مړه خوې کوي خو نه بوځئ. نو بیا خو وایي په خپلو اولادونو په خپلو نجونو باندې سبق کنه چې هغه ډاکټر شي او بیرته زموږ مریض. اوس له دغه غیرت سره مخ یو، دا به ټول عمر هم داسې مخ یو. زه خپلو مشرانو ته وایم زموږ تیر نسل چې کومه سهوه کړې ده تاسو یې له موږ سره مه کوئ. پرېږدئ چې موږ خپل نسل ته خپلو مسیانو ته تاسو غوندې غلي کېننو، موږ باید په نجونو تعلیم وکړو.
نوموړي زیاته کړه:
تاسې چې کله ډاکټر ته ځئ، لاړلې سبا شفاخانې ته، یو ډاکټر دې ولید پاکې سپینې جامې، ستاسې دا زړه نه غواړي چې ستاسو ویدیم ډاکټر شي. کله چې تاسو سیمې ته پل جوړیږي، سړک جوړیږي، انجینر راځي، لوکس موټر کې ناشته کته شي، موږ ورته ټیټو پاس کوو، ستم کوو، په دې خوشحالي کو چې دا انجینر خپلې ډیرې ته بوزو، یو مړی ډوډۍ ورکو، تاسو کې غیرت نه راځي چې زما ویدیم انجینر شي؟
د سیمې یو شمیر دینی عالمانو هم خوانځیو ته د ماشومانو د لیګلو یادونه کوله او د دغو ځوانانو د کمپاین ملاتړ کاوه، خو په ښکاره یې ونه ویل چې خلک باید لونی هم خوانځي ته ولیږي. د چاربولک ولسوالۍ دوه تنو دینی عالمانو د زده کړو د دغه کمپاین په اړه داسې وویل:
هر خطیب، هر مسؤول او هر د کور والا مشر د مسؤول دی چې خپل اولاد، خپل کلی، خپل محله د علم طرف ته تشویق کړي. نورونو علم رڼایي ده، د دې حرکت څخه موږ ټول علما موږ ملاتړ کوو او تاسې د دې ملاتړ کوئ ټول وایو.
کوم نوم چې معارف والا سوی د دې په خاطر چې په دې کې حق او باطل وپېژني، په دې کې خپل مسؤلیتونه یو انسان وپېژني. نو د دغه کمپاین موږ بالکل ملاتړ یو، الحمدلله موږ اتفاق لرو مدرسه او مکتب.
په قندوز کې هم یو شمیر ښوونځي د ناامنیو له امله بند دي او یا هم ترې د جګړې پر وخت د سنگرونو استفاده کیږي، خو د دغه ولایت مدني فعالانو، قومي مشرانو او نورو مخورو لا تر اوسه په قندوز کې ښوونځیو ته د ماشومانو د تګ او د بندو ښوونځیو د پرانیستلو په اړه هڅه نه ده کړې. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
سبق وایو خادم د ټول جهان شو فخر د افغان.
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګوزان د مخنیوي واکسین نه کېږي. هغه مهاجر کورنۍ چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي، هېواد ته له رسېدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګوزان ضد واکسین وکړي او د فلج له ناروغۍ نه یې وژغوري. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل، د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
Thank you.
ګرانو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. د آشنا رادیو خبرونه لا دوام لري. تاسو کولی شئ چې د خبرونه د بیا اوریدو لپاره د امریکا غا آشنا رادیو ویب پاڼه ته ورشئ او دا طریق نه کولی شئ چې خبرونه بیا واورئ. همدارنګه د تازه معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره کولی شئ د آشنا رادیو فیسبوک هم ولولئ. تر بیا الله مالش.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. ساعت 1 پس از 6 واشنگتن و 9:30 شب کابل است. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری چهارشنبه 29 ماه مارچ پیشکش میکنیم. در برنامه حاضر گزارش های از داخل و خارج کشور پیشکش میشه. از داخل میشنویم که روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی دوباره روی دست گرفته شده. شراکت افغانستان در پروژه یک کمربند یک راه و گسترش اتحادیه زنان زراعت پیشه در نگرهار. و از بقیه جهان گزارش هایی داریم در رابطه با سفر قریب الوقوع وزیر خارجه ایالات متحده به ترکیه و ناتو و دیدار رئیس جمهور ایران با همتای روسیش. اما نخست توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که محمد احمدی پیشکش میکنه.
سلام دای عزیز، سلام به شما. حکومت افغانستان در نظر دارد که شمار نیروهای ویژه آن کشور را که اکنون 17000 نفر است دو برابر سازد تا در برابر شورشگری فزاینده طالبان و دیگر تندروان مقابله کنند. نیروهای ویژه افغان که بخش کوچک قوای مسلح 300000 نفری آن کشور را تشکیل می‌دهد، به گفته مقام‌های افغان نزدیک به 70% عملیات اردوی آن کشور را به پیش برده و شدیداً به نیروی کره دیده و کارآزموده در افغانستان اتکا می‌شود، در حالی که دیگر جزءتم‌های قوای مسلح افغانستان به شمول پلیس برای دفاع از تأسیسات و مواضع دولتی موظف هستند. نیروهای ویژه مبارزه بر ضد تندروان را از کندوز گرفته تا هلمند و از ننگرهار گرفته تا هرات و فراهگاهی در همراهی با هم قطاران آمریکاییشان به پیش می‌برند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است که نیروهای کماندوی افغان باید بیشتر تقویت و تجهیز شوند. آقای وزیری شمار دقیق کماندوهای اردو را اعلام نکرد، اما گفت که تشکیل کنونی نیروها که فرقه می باشد به سطح قول اردوی نظامی افزایش خواهد یافت. مقام‌های افغان می‌گویند که قرار است 200 هلیکوپتر و طیاره‌های دیگر به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان داده شود. و دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان گفته است که فراهم آوری این جنگ افزار و تجهیزات نظامی بخشی از پلان 4 ساله برای تقویت و تجهیز نیروهای افغان و در هم کوبیدن شورشگری طالبان است. آقای وزیری گفته است که بحث در مورد این پلان بخشی از اجندای هیئت عالی رتبه آمریکایی است که انتظار می‌رود تا چند هفته دیگر به کابل بیاید. هرچند ترکیب هیئت آمریکایی انتظار می‌رود ترکیب هیئت آمریکایی که قرار است به کابل برود تا کنون مشخص نشده است. همزمان با این، محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان روز چهارشنبه برای بحث در مورد همکاری دو جانبه میان کابل و واشنگتن کنفرانس ویدیویی 1 ساعته با همتای آمریکایی خود داشت. مقام‌های افغان اظهار اطمینان کردند که اعزام پلان شده حدود 300 نیروی بحری آمریکایی به نیروهای محلی در شکست دادن شورشیان در ولایت هلمند کمک خواهد کرد. اردوی ملی افغانستان با پشتیبانی هوایی عملیات تهاجمی را در هلمند، بزرگترین ولایت کشتار کوکنار، بعد از آن تشدید بخشیدند که طالبان مرکز ولسوالی سنگین را هفته گذشته تصرف کردند. یک وکیل مدافع حقوقی میگوید که محکمه پاکستان به گونه موقتی استرداد یک شهروند آمریکایی پاکستانی الاصل را من اعلام کرده است. طلحه هارون که سال گذشته در پاکستان توقیف شد، انجام یک حمله دهشت‌افکنی را در نیویورک با کمک گروه دولت اسلامی در نظر داشت. طارق اسد وکیل مدافع هارون گفت که محکمه عالی اسلام آباد روز دوشنبه بعد طرفداری از استیناف طلبی پدر شخص توقیف شده و تعلیق استرداد وی حاکم کرد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را میشنوید. حکومت سوریه و شورشیان مخالف بشار اسد، رئیس جمهور آن کشور، برای تخلیه غیرنظامیان از شهرک های تحت محاصره جنگجویان دو جانب به توافق رسیدند. رویا زمانی با شرح بیشتر این خبر.
برای چندین سال شورشیان فوا و کفاریا شرک های شمال غرب سوریه را در حال در محاصره دارند که نیروهای طرفدار حکومت شرک های زبادنی و مداهیه را در نزدیکی دمشق پایتخت آن کشور تحت محاصره داشتند. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه که جنگ 6 ساله سوریه را نظارت می کند گفت که روند تخلیه قرار است از 4 اپریل آغاز شود. این توافقنامه همچنان آتش بس را در آن شهرک ها نافذ می سازد. این نهاد نظارتی همچنان گفت که این ساحات امروز آرام بود.
یک محکمه در بحرین 2 نفر را به خاطر اتهامات دهشت‌افکنی به مرگ و 11 تن دیگر را به دوره‌های طولانی حبس محکوم کردند. این افراد شامل یک عضو پیشین پارلمان بحرین است که به 10 سال زندان محکوم شده است. حسن عیسی عضو ارشد گروه الوفاق بود که آن جناح عمده شیعه مخالف حکومت بحرین سال گذشته منحل شد. 10 تن دیگر به محکومیت های از 10 سال حبس تا حبس ابد محکوم شدند. منشی عمومی ملل متحد به رهبران کشورهای عربی هشدار داد که اختلافات داخلیشان دروازه‌ای را برای مداخله خارجی باز کرد و به رشد فرقه‌گرایی و دهشت‌افکنی کمک کرد. انتونیو گوترش امروز در نشست سران عرب که گفت که در حالی که جنگ با دهشت‌افکنی موضوع عمده است، بدون یک راه حل سیاسی با جنگ داخلی 6 ساله سوریه هر کامیابی زودگذر خواهد بود. رکس تیلرسن اولین سفر خود را به ترکیه، یک کشور متحد ناتو، به حیث وزیر خارجه ایالات متحده انجام خواهد داد. حفیظ آصفی با شرح این خبر.
طبق گزارش مقامات آمریکایی، عملیات قریب الوقوع برای خارج کردن جنگجویان گروه دولت اسلامی از شهر رقه، پایتخت خودخوانده آن گروه در سوریه، قرار است در صدر آجندای دیدار تیلرسن از انقره قرار گیرد. وزیر خارجه آمریکا قرار است با رهبری سیاسی ترکیه شامل رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور ملاقات کند. حمایت واشنگتن از گروه شورشی کردهای سوری و ملیشه‌های آن در جنگ علیه گروه دولت اسلامی نقطه تنش با انقره بوده و باقی مانده است. آن شورشیان متهمند که با حزب کارگران کردستان یا PKK ارتباط دارند، سازمانی که با حکومت ترکیه در جنگ است.
روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی رسماً بعد از آن شروع شد که امروز تریسا می صدر اعظم این کشور ماده 50 را اجرایی کرد. این ماده پیمان اتحادیه اروپایی شامل چگونگی خروج یک عضو از آن ائتلاف است. آغاز مباحثات 2 ساله وعده بریتانیا به ترک اتحادیه اروپایی روندی زمانگیر و پیچیده است که با 14 دهه تعامل آن کشور با اتحادیه اروپایی پایان می‌دهد. و خبر آخر این که پارلمان ایتالیا تصویب نهایی قانونی را صادر کرده است که معیارهای جامعی را برای مراقبت از کودکان مهاجر بدون سرپرست مواصلت کرده به آن کشور ترسیم می‌کند. این قانون شامل ممنوعیت شدید بر اخراج آن کودکان از سرحد است. اداره اطفال ملل متحد و مؤسسه حمایت از کودکان از تصویب این قانون امروز اظهار خرسندی کرده، گفت که این قانون در نوع خود در اروپا است. مؤسسه حمایت از کودکان میگوید که بیشتر از 25,800 کودک بدون سرپرست سال گذشته از طریق بحر وارد ایتالیا شدند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حالا توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. روند توزیع تذکرهای الکترونیکی که دارای مزایای زیاد است تا 3 ماه دیگر شروع میشه و حکومت افغانستان در این قسمت عزم راسخ داره. همچنان تمویل برنامه مرحله نخست که 4.5 میلیون دلار آمریکایی هزینه خواهد برداشت از بودجه ملی تمویل میشه. شرح بیشتر عبدالحی ورشان در گزارش از کابل فرستاده که تا لحظه ای بعد پیشکش میشه. با تعقیب این گزارش، گزارش دیگری داریم در رابطه با همکاری های اقتصادی که وزارت خارجه میگه جزء پایه سیاسی خارجی افغانستان است. این دو گزارش، گزارش است که یکی پای دیگری در افغانستان از برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا پیشکش میشه. و اما نخست روند توزیع تذکره های الکترونیکی را میشنویم که گزارش است از ورشان.
هماین محتاط رئیس اداره توزیع تذکره های الکترونیکی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که مرحله نخست و آزمایشی توزیع تذکره های الکترونیکی تا 6 هفته دیگر از کابل شروع می شود و بعد از آن مرحله سراسری آن آغاز می گردد. حکومت 3 سال قبل گفته بود که به زودی توزیع تذکره های الکترونیکی آغاز می شود. اما ظاهراً به دلایل اختلاف بر سر درج شدن و درج نشدن این کلمه افغان و هویت قومی افراد تا امروز این روند توزیع تذکره متوقف بود. حالا آقای محتاط می گوید که اکنون عزم حکومت در این خصوص راسخ است.
در قسمت آغاز از برنامه اگر شما به اعلامی مرخصی حوت مقام رسالت جمهوری مراجعه کنید، در مشخصا هدایت توزیع تذکره صادر شده. همچنان یک حکم، یک فرمان از طرف رئیس جمهور در این مورد طرحش ریخته شده در اداره امور، امکان دارد که به زودی او هم امضا شود که مشخصا مبنی بر آغاز پروسه است.
رئیس اداره توزیع تذکره الکترونیکی در ادامه گفت که استقبال مردم از آغاز برنامه بسیار زیاد است و با توجه به مزایای متعدد اقتصادی برنامه، نگرانی های برخی ها که در این خصوص مطرح می کنند غیر موجه می باشد. آقای محتاط راجع به معلومات در روی کارت و همچنان پیرامون مسائل اختلافی که تا 3 سال پروسه را به تعویق انداخت صحبت نموده گفت.
در مجموع 36 معلومات در دیتابیس ما در مورد یک فرد ثبت میشه. از جمله 36 معلومات 8 معلوماتش در روی کارت چاپ میشد. در تصمیم کابینه جمهوری اسلامی افغانستان موضوع ملت، قوم و دین در روی کارت اضافه شد. البته دین قبلا هم در روی کارت ما موجود بود، ولی قوم و ملیت در روی کارت اضافه میشن.
موضوع بودجه یک از مسائل جنجالی برنامه توزیع تذکره الکترونیکی است که به این بهانه شمار زیادی از کارمندان آموزش دیده این اداره که بالایشان مصرف شده بود از کار برکنار شده بودند. حالا این اداره میگوید که بودجه مرحله آزمایشی توزیع تذکره که 4.5 میلیون دلار آمریکایی بالغ می‌گردد از طرف وزارت مالیه از بودجه ملی پرداخته می‌شود و مراحل بعدی که هزینه‌های هنگفت را نیاز دارد از سوی جامعه بین‌المللی پرداخته خواهد شد. اما شهروندان افغانستان با توجه به ده‌ها بلکه صدها وعده عمل نشده حکومت باور ندارند که این پروسه عملی شود و در صورت عملی شدن مورد استقبالشان خواهد بود. سید اکرام افضلی رئیس اداره دیدبان شفافیت افغانستان در مورد چنین گفت.
ما اطمینان نداریم که حکومت واقعا در 3 ماه آینده کار شروع بکنه، چون در گذشته هم وعده های زیاد دادن اما در وعده خود ناکام بودن و نتونستن واقعا که پروسه توزیع تذکره الکترونیکی را شروع بکنن. اگر واقعا در آینده نزدیکی پروسه شروع شود، من فکر میکنم که یک اقدام بسیار نیک و بسیار خوب از طرف حکومت افغانستان خواهد بود. البته به طرف عملی ساختن وعده های خود یک گام خواهد باشه که مردم افغانستان از استقبال خواهد کرد.
وابسته به سکتور امنیتی هم عملی شدن برنامه توزیع تذکره الکترونیکی را برای شناسایی افرادی که مرتکب جرایم می شوند مهم خوانده، می گویند که در کاهش میزان جرایم هم نقش مهم ایفا خواهد کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت خارجه افغانستان میگه همکاری های اقتصادی جزء پایه سیاست خارجی کشور است. در این میان سفیر چین در کابل گفته که حکومت افغانستان یک شریک عمده کشور در پروژه یک کمربند و یک راه است. او همچنان گفته که در سال آینده هر دو کشور روی پروژه زیاد وصل سازی مشترکاً کار میکنند. سمسام سیرت در مورد گزارش داره که با هم میشنویم.
پروژه یک کمربند و یک راه آسیای مرکزی و اروپا را وصل می سازد. در این پروژه حدود 60 کشور دخیل خواهند بود و بر اساس آن راه ابریشم از سوی چین بازسازی خواهد شد. بر بنیاد گزارش برخی رسانه ها، حکومت چین برای این پروژه حدود 40 میلیارد دلار در نظر گرفته است. مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان امروز چهارشنبه در این مورد سیمینار را تحت نام مسائل مشترک بین افغانستان و چین در چارچوب ابتکار یک کمربند و یک راه با حضور مقامات چین و شماره از دیپلمات‌های مقیم کابل راه اندازی کرد. حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، در این سیمینار گفت رشد اقتصادی منطقه جزء مهم سیاست خارجی این کشور است و افغانستان مؤثریت خود را به عنوان کشور مرکزی در منطقه با کشورهای همسایه شریک خواهد ساخت. او افزود ملحق شدن افغانستان به بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا یک دریچه جدید فرصتها و همکاری ها را به ویژه در بخش های زیربنایی با وجود می آورد. افغانستان هفته گذشته به این بانک ملحق شد. آقای کرزی در مورد ادامه تجارت آزاد بین افغانستان و چین و آغاز دوباره پروازهای مستقیم بین دو کشور گفت:
ادامه تجارت آزاد بین افغانستان و چین و آغاز دوباره پروازهای مستقیم کابل ارومچی دو مثال خوب و عملی است و می تواند در توسعه تجارت و روابط تجاری بین دو کشور و عملی شدن ابتکار یک کمربند و یک راه مؤثر واقع شود.
در همین حال یوجینگ سفیر چین در کابل در این سیمینار گفت افغانستان یک شریک مهم آن کشور در پروژه یک کمربند و یک راه است. آقای یوجینگ گفت:
وقتی دو استراتژی چین و افغانستان با هم مشترک است، بنابراین ما باور داریم که برای کار مشترک زمینه‌های زیادی در پیش است. هدف سیمینار امروز نیز همین است.
آقای یوجینگ افزود افغانستان ظرفیت بالایی در وصل منطقه دارد. او از پروژه ریکا یا کنفرانس منطقه‌ای افغانستان، پروسه قلب آسیا و راه لاجورد یادآوری کرد. سفیر چین در افغانستان گفت در سالهای بعدی حکومت چین و افغانستان پروژه های زیاد وصل سازی را شامل شاهراها، خط آهن، ارتباطات مردم با مردم مشترکاً کار خواهند کرد. به گفته آقای یوجینگ برای بحث روی پروژه یک کمربند و یک راه وزارت خارجه آن کشور هیئت 6 نفری را به کابل فرستاده است.
صدای آمریکا هفته شام تا هفته صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. اتحادیه زنان زراعت پیشه در ننگرهار میخواهد که نمایندگی خود در ولایات مختلف افغانستان باز بکنه. این اتحادیه با کمک سفارت ایالات متحده آمریکا تأسیس شده و اکنون با گزارش خبرنگار رادیو آشنا با خودکفایی نزدیک شده. شرح بیشتر در گزارش از ضیاءالرحمن حسرت.
نخستین اتحادیه زنان زراعت پیشه در ولایت ننگرهار که 2 سال قبل آغاز به فعالیت کرد و با گذشت این مدت به خودکفایی نزدیک شده است، می خواهد که فعالیت‌های خود را گسترش دهد. سول صافی مسئولین اتحادیه می گوید که آنها با کمک سفارت ایالات متحده ای آمریکا و چندین موسسه خارجی در بخش زراعت تا حد خودکفا شده و شیوه های جدید زراعت را موافقانه فرا گرفتن. خانم صافی افزود که اکنون در این اتحادیه بیش از 30 خانم عضویت دارند که ترشی، آچار، چتنی، مربا و رب تولید میکنند.
امریکا در سفارت یا پروژه و چه منگا غیری خودکفا کرو؟
یک پروژه سفارت امریکا بود که ما را خیلی توانمند ساخت و در بخش مالی هم با ما کمک کرد. همین کمک ها بود که ما تا اکنون فعالیت های خود را به خوبی و پیش میبریم. این را ما در خانه میسازیم. این کار موسمی است، چون ما در هر زمستان 3 ماه کار میکنیم و تولیدات خود را در جریان 1 سال در بازار به فروش میرسانیم. مسئول اتحادیه زنان زراعت پیشه ننگرهار افزود که میخواهند نمایندگی هایشان را در سایر ولایات نیز گسترش دهند، اما نبود امکانات مالی یکی از عواملی است که هنوز موافق به این کار نشدند. زنان زراعت پیشه نیز از کارشان راضی اند و آن را در بهبود اقتصاد خانواده هایشان مؤثر خواندند. شعلا خانم زراعت پیشه ای است که عضویت یک گروه 6 نفری تولیدی را در ولسوالی شیوه ننگرهار دارد.
یا چرا در ولسوالی خیوه در خانه خود جور میکنم و 6 نفر در گروه هستیم. از خاطر از اقتصاد ما خوب شده است، خاطر از امی که ما چرا میسازیم و ای را به فروش میرسانیم بر ما مارکت پیدا کرده.
ریاست تجارت و صنایع و اتاقهای تجارت ولایت ننگرهار در این مورد چیزی برای گفتن ندارند. ولی دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار گفت که تلاش دارند توسط موسسات خارجی با محصولات زراعتی اتحادیه زنان زراعت پیشه بازاریابی کنند. عطاولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار در مورد میگوید: ما هم با کمک دولت و هم با کمک موسسات همکار میکوشیم تا به اتحادیه زنان که در بخش زراعت کار میکنند جای مناسبی برای فروشات محصولات آنها دریافت کنیم و بیشتر زنان را به این پیشه تشویق کنیم. زنان زراعت پیشه در ننگرهار محصولات زراعتیشان را اکنون تنها در شهر جلال آباد و بازارهای ولسوالی ها می فروشند. با گفته این زنان میزان تولیداتشان با گذشت هر سال افزایش می یابد و تا اکنون بر اساس نیاز بازار تولیدات داشتند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده قرار است هفته آینده به ترکیه و مقر ناتو سفر کند. این در حالی است که واشنگتن می‌خواهد که گامای بعدی جنگ علیه داعش و رسیدگی به بحران مهاجرت با متحدان منطقه‌ای خود و بس بگیره. انتظار میره که وزیر خارجه ایالات متحده در نخستین دیدار با همتایان خود از کشورهای عضو پیمان ناتو از اونها بخواهد که سهم بیشتر در مصارف نظامی پیمان ناتو بگیره. خبرنگار صدای امریکا گزارش در این مورد داره که برگردانش میرویس رحمانی پیشکش میکنه.
نیروهای تحت رهبری و حمایت ایالات متحده تلاش‌هایشان را برای تصرف شهر رقه از جنگجویان داعش در سوریه افزایش دادند. با ثبات ساختن مناطقی که جنگجویان داعش آن را از دست دادند و برگرداندن پناهجویان به خانه هایشان یکی از اولویت های ایالات متحده و اعضای ائتلاف ضد داعش به رهبری ایالات متحده می باشد. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده قرار است در هفته جاری نخست به ترکیه و سپس به مقر پیمان ناتو برود تا روی پیشرفت‌هایی که در اجلاس شرکای ائتلاف ضد داعش در هفته گذشته در واشنگتن به دست آمده بود، کار کند. در آستانه این سفر، وزیر خارجه ایالات متحده گفت:
While a more defined course of action in Syria is still coming together, I can say the United States will increase our pressure on ISIS and Al-Qaeda.
در حالی که کار روی طرح اقدامات مشخص‌تر در سوریه هنوز هم جریان دارد، می توانم بگویم که ایالات متحده فشار بر داعش و القاعده را افزایش خواهد داد و در جهت ایجاد مناطق با ثبات موقتی از طریق برقراری آتش بس به منظور برگشتاندن پناهجویان به خانه‌هایشان کار خواهد کرد. اما دانیل سرور، کارشناس مسائل شرق میانه، می گوید که انجام این همه کارها دشوار خواهد بود.
Such safe zones they've been proposing them for years, but they are in fact.
ترک ها می خواهند که مناطق امن ایجاد شود. آنان از سالها خواستار این کار بودند. اما ایجاد همچون مناطق و همچنان دفاع کردن و حفاظت از آن کار فوق العاده دشوار است. وزیر خارجه ایالات متحده پیش از آن که با همتایان خود از کشورهای عضو پیمان ناتو دیدار کند، با وزرای خارجه کشورهای بالقان ملاقات نمود. آنان در مورد حمایت واشنگتن از پیمان ناتو اطمینان حاصل کردند. رکس تیلرسون پیش از آن که به مسکو سفر کند به مقر ناتو خواهد رفت. او قبلا می‌خواست به اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو نرود، اما به مسکو برود. اقدامی که جنجال‌های رسانه‌ای را در پی داشت. دانیل سرور از اینستیتوت شرق میانه گفت:
They want commitment by Tillerson to maintain the sanctions on Ukraine. They want a commitment from.
آنان یعنی اعضای ناتو می‌خواهند که تیلرسون تعهد واشنگتن مبنی بر تعزیرات اقتصادی به خاطر اوکراین را حفظ کند. آنان از تیلرسون می‌خواهند که رئیس جمهور او یعنی ترامپ پیمان ناتو را به روسیه نفروشد. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده با متحدین خود در ناتو این موضوع را تصریح خواهد کرد که واشنگتن از این پس پرداختن مصارف نامتناسب دفاعی ناتو را تحمل نخواهد کرد. آقای تیلرسون همچنین با اعضای ناتو در مورد سهم تعهدات آنان مبنی بر بهبود امنیت در اوکراین و نیاز افزایش فشار بر روسیه به خاطر پایان دادن به پرخاشگری علیه همسایگانش بحث خواهد کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنیدین که قرار است وزیر خارجه ایالات متحده سفر به ترکیه و مقر ناتو در بلژیک بکنم. با گزارش دورن جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول، گفته میشه که بحران سوریه در صدر آجندای گفتگوهای می مقامات قرار خواهد داشت. تفصیل گزارش رویا زمانی تقدیم میکنم.
بر اساس گفته های مقام های امریکایی، عملیات در روزهای آینده برای بیرون راندن تنروان گروه دولت اسلامی از رقه، پایتخت خودخوانده آن گروه در سوریه، در صدر آجندای بازدید آقای تیلرسون از انقره قرار خواهد داشت. قرار است که وزیر خارجه ایالات متحده با چهره های سیاسی ترکیه به شمول رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور ملاقات کند. حمایت واشنگتن از گروه دموکراتیک کردی سوری و حتی روان این گروه در جنگ علیه گروه دولت اسلامی برای انقره موضوع اصلی تنش با ایالات متحده است. ترکیه ادعا می کند که این گروه ها که با گروه کارگران کردستان یا پیکیکه مرتبط می باشند علیه حکومت آن کشور فعالیت دارند. سنان اوگلون آگاه مسائل منطقه‌ای از انستیتوت کارنگی در بروکسل میگوید که آقای تلرسن در جریان این دیدار با فشارهای شدید روبرو خواهد بود.
There certainly are a number of critical topics starting with Syria after Donald Trump took over.
مسلم است که شماری از موضوعات مهم مورد بحث وجود دارد که با بحران سوریه آغاز می شود. بعد از برای کار آمدن دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور ایالات متحده، ترکیه همواره تلاش ورزیده تا بر تصمیم گیرندگان تازه امریکایی برای پایان دادن به ارتباط بین ایالات متحده و حزب اتحاد دموکراتیک کردی سوری که از سوی انقره گروه دهشت افغان خوانده شده نفوذ داشته باشد و این موضوع باعث مشکلات شده است.
تا حال رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به گونه رسمی هیچ تصمیم را پیرامون ادامه حمایت از گروه‌های کردی که قدرت اصلی نیروهای دموکراتیک کردی سوریه در جنگ علیه گروه دولت اسلامی می باشند اعلام نداشته است. این در حال است که تحلیلگران می گویند که انقره به احتمال زیاد توقع می برد که آقای تلرسن تضمین دهد که نیروهای کردی بعد از سهمگیری در جنگ برای بازپسگیری رقه دوباره از منطقه خارج می شوند. از سوی هم آیدن سالسن، دیپلمات ارشد پیشین ترکی که در منطقه و واشنگتن ایفای وظیفه کرده است میگوید که ترکیه سعی خواهد کرد تا اختلافات روی بحران سوریه گفتگوها با آقای تلرسن را خدشه‌دار نسازد.
For a middleweight country but at the same time a regional power like Turkey to push forward its
برای یک کشور میانه رو اما در این زمان یک قدرت منطقه‌ای مانند ترکیه برای پیشبرد اجنده‌هایش مهم است که حمایت ایالات متحده را در یک وقت بحرانی با خود داشته باشد. با روی کار آمدن اداره جدید در ایالات متحده انقره توقعات بلند نه روی موضوع سوریه بلکه در مورد مشارکت با واشنگتن دی سی را دارد.
در همین حال تحلیلگران استدلال می کنند که نفوذ رو بر رشد ایران در منطقه می تواند که نکته مهم دیگری در گفتگوهای وزیر خارجه ایالات متحده باشد. قرار است که روی روابط انقره با مسکو نیز در این ملاقات ها صحبت شود. در این اواخر نگرانی ها مبنی بر عملکرد حکومت ترکیه میان کشورهای متحد ناتو محسوس شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ولیم توجه کنین با آخرین گزارش برنامه خبری ای ساعت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و حسن روحانی رئیس جمهور ایران با تلاش‌های مشترک جهت دستیابی به صلح در افغانستان موافقه کردند. این دو رهبر در دیدار روز سه شنبه در مسکو همچنان روی راه اندازی برنامه های مشترک نفت و گاز توافق کردند. جزئیات بیشتر در این مورد از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
رؤسای جمهوری روسیه و ایران پس از یک دیدار در قصر کرملین بیان داشتند که مسکو و تهران به همکاری های خود در مبارزه با تروریسم بین المللی ادامه خواهند داد.
برای ما مهم است تا به تحکیم همکاری خود مبنی بر مبارزه در برابر تروریسم بین المللی ادامه بدهیم. روسیه و ایران در برداشتن هر گام به خاطر ایجاد ثبات در سوریه و برچیدن گروه داعش و جبهه النصره همکار هستند.
نگرانی هایی که نسبت به سوریه، یمن و سایر کشورهای منطقه وجود داره و همچنین همکاری هایی که بین دو کشور در مبارزه با تروریسم وجود داشته و این مبارزه رو ما ادامه خواهیم داد تا پایان تحرکات تروریستی در کل منطقه.
در طول 6 سال بحران در سوریه، مسکو و تهران از رئیس جمهور بشار الاسد حمایت کردند. اما با وجود این همه نزدیکی روابط، آرینا فدروفا، تحلیلگر در انستیتوت مطالعات شرق میگوید که ایران در تلاش تضمین همکاری روسیه در شرق میانه میباشد، منطقه‌ای که تهران در آن دوستان اندک دارد.
برای روحانی مهم است تا حمایت و پشتیبانی روسیه را به خاطر موقف مسکو در منطقه به دست آورد.
تحلیلگران میگویند که گرمی روابط مسکو با اسرائیل نیز سبب نگرانی تهران میباشد.
روسیه و ایران در کنار گذاشتن اختلافات خود بسیار خوبند، زیرا هدف کلیدی هر دو کاهش نفوذ غرب به خصوص نفوذ آمریکا در شرق میانه است. به دلیل ضرورت داشتن به یکدیگر فکر میکنم که در آینده نیز تهران و مسکو اختلافات خود را کنار خواهند گذاشت.
پس از فعال شدن اولین ریاکتور اتمی ساخت روسیه در ولایت بوشهر ایران، مذاکرات در مورد اعمار دو ریاکتور دیگر نیز میان مسکو و تهران جریان دارد. رهبران هر دو کشور روی راه اندازی برنامه‌های مشترک نفت و گاز نیز موافقه کرده اند.
دوستان عزیزی، بود داشته های برنامه خبری ای ساعت که در اینجا به پایان رسید. اما برنامه های زنده رادیو آشنا صدای امریکا همچنان